دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل خاروالی وای د کاروبارونو د تختنانو سره به قانوني چلند وکړي چې د کرونا وبا له کبله لګول شوی محدودیتونه نه مراعات کړي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصله پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغه سره قانوني رفتار کوي.
دا په داسې حال کې چې کرونا وبا افغانستان کې په چټکۍ یو وار بیا د دریمې صفې په نوم خبريږي او هر ورځ قربانیان اخلي. روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د عامه تاسیساتو او بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالو اصولو ښکارا سرغړونه ده. دا وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته یو منصوبه ویډیو خپره شوه چې پکې د فراد انارداري ولسوالۍ ودانۍ لنول کېدو وروسته په بمونه لوسول کېږي. زرمت تلل لارې طالبانو په ماینونو پوښلي او دا ولسوالي محاصره ده. مدني فعالان وایي ناروغان بې درملنې پاتې دي.
ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللې دي هغه ټولې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
نور رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې لرو. خو پیل خبرونو کې عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند له باندنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړې دي. دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو کښلې چې د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلې دي. خلیلزاد لیکلي چې هند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزه وده کې ډېر مهم رول لوبولی دی. د همدارس ویلی له هند او د نړیوال ټولنې له نورو غړو سره په ګډه کار کوي چې له افغانانو سره په سوله، امنیت او اقتصادي غوړېدا کې مرسته وشي. افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې لمخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې د منځنۍ او جنوبي اسیا نړیوال کانفرنس ته د تیاری پر بهیر او د غراس د افغانستان او ازبکستان ترمنز پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغه څه مخه ونیسي چې دغه وزارت د طالبانو جنایت بللی دی. په خبر پاڼه کې د دې ډول پیښو د عاملانو پر محاکمه کېدو ټینګار شوی دی. طالبانو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 4 نوي افغانان په کورونا وایرس مړه شوي دي. د وزارت هم داراس په یاد موده کې په کورونا وایرس د 1200 تن وخت کې دا تایید کړی دی. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر 6900 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 3800 ډیر نور مړه شوي دي. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو او ورڅخه مینو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې ډیری افغانان لا هم ټولنیز واټن نه رعایتوي او نورو طبي سپارښتنو ته هم لازم پام نه کوي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولی زاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللې وه، د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوې چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
نوزده تنې دیګه زخم برداشتند.
ولی زاده ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته یې له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایران زعفران واردېږي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتاره مځکې د 21 ټنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 46 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګماندار چې د ایران د قضایه قوې سختریزه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یو ګډه لاسلیک کړی اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وبیني. دا به لکله چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېشل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزې د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه شپارس. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه یویش. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه شل.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. زموږ ماسګرنه نیم ساعته خبری مجلې ته غوښیې لومړنی خبری ریپورت راخلو. کابل خاریان وایي کسم د کورونا وایروس د لاخ پراوی د مخنیوي لپاره د ودونو سالونونه پارکونه او نور عامه ځایونه د حکومت لخوا تړل اعلان شوی دي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړ ډول نه ده عمل شوی. تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې ده. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع یادی جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر تر سره کړي، او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امن روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه وایروس لپاره تر نن پورې په افغانستان کې 6501 کسان په دغه وایروس اخته شوي چې 3243 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1022 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
سمنګګلا ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د عامه تاسیساتو بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپال اصول ښکارا سرغړونه ده. د وختنه په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته د منسوبي هغه ویډیو تر خپرېدو وروسته ده چې د فرا ولایت د نردری ولسوالۍ ودانې پکې په بمونو لوزول کیږي. د دې کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له رهبرۍ وغوښتل چې راتلونکو کې عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریس سرګن کړي. نور حال په دې ریپورت کې
دا د ویډیو غږیزه بڼه ده. په دې ویډیو کې چې طالبانو ته منسوبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې د فرا ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. دا تصویرونه تر اوسه ازادي راډیو ته په مستقله توګه نه دي تایید شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دغه ویډیو ته په غبرګون سره وایي چې د عامه تاسیساتو ورانول له بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د چهار شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دا موضوع باید په جدیت سره وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کراتو د جنگ پر خکېلو خو غږ کړی چې د نړیوال بشر دوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي او د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشر پال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. موږ د طالبانو د رهبرۍ غواړو چې دا او دې ته ورته نورو پیښو عاملین په ګوته او موضوع په جدیت سره وڅېړي. همدارنګه پر اتلیک کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریس سرګن کړي.
د رسنوي د سیمایزو خبريالانو د راپورونو لمخې د فرا ولایت د انردری پښترود او جوین ولسوالۍ څو ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولويدي، خو کومې حکومتي سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په ځینو سیمو کې چې افغان ځواکونو تکتیکي شاته کړی د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي چې له دې ډلې د کندوز خانآباد ولسوالۍ د تخار د چای اب ولسوالۍ بیرته نیول سوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات په جدیت سره روان دي. دا دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي رادیو ته ویل
دښمن خو همیش عامل منفع تاسیسات صدمه رسولې د پل پلچک تعمیرونه د ټول په بمون الوزولې دي او هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د پرمختګ د ودانې او د سړکونو پلچکونو د مکتوبونو په انتونونو د ټول دښمنان دي.
هڅه مو وکړه چې د خبرو سوي ویډیو او د بشري حقوقو خپلواک میسون د غښتنې پاړه د طالبانو نظر هم لځان سره ولرو. خو پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته هم څه ونه ویل. خو طالبانو تیره اونۍ کې ویلي وو چې عامه تاسیسات نه ورانوي او د ټولو ګڼو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د اناردری ولسوالۍ دو تنو اوسیدونکو فواد او علي احمد د ودانیو د تاسیساتو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره داسه شریک کړل.
د اناردری د ولسوالۍ د ملت شتمنۍ د باید وساتل سي. د دواړو د خو غوړ سي د ملت شتمنۍ او زیربناو ته په جدي توګه پام ولري.
موږ د څه خوښ لرو چې دا کارونه کې د ملت په تاوان د کارونه چې د کوي پر دې باندې ډېر سرمګزارې سوي د چدي په منځ یا په بارته په بل شي دی اړي سره د هوسته په دې د ملت په تاوان او د خپل په تاوان نو زموږ غوښتنه طالبانو څخه دغه ده چې نور د کارو څخه لاس واخی دا شکر نه ده.
بل خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه بنسټونو له منځه وړل او ویجاړول ناسم کار بولی. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې پر ولسونو غږ سوي چې د خپل خوندي سړک جماعت روختون په هنتون او عامه بنسټونو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
هغه په زرمت کې ځای خلک وای چې دا ولسوالي ل تیرو څو ورځو راهیسی محاصره ده او ورته په غزیدل لارو ماينونه خدل شوې دي. د ولسوالي په محاصره او امنیتي وضعیت سربیره د غلطه ګڼ ناروغان په ولسوالۍ کې بند پاتې دي چې د وتلو یا روغتون ته د انتقال لارې تړلې دي. لاسیمې پرې رپورټ اورو.
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فارن وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نه شي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي. نو ټول تقریبا د 2.5 زرو کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپنا یو ظرف او کاسه وغیره هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 یا 6 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي هغه ټولې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمالی وایي له هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لار نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول اولیتی چرواکو دا جګړه مدیریت نکړې شو. جګړه اوس ډیره ترې پراخه شوې، ټولې لوی لارې بند شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلی او خراب دي چې د دې احتمال ډېرسته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چرواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو په لوی لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا د زرمت او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د وی یو شمیر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته را رسیدلې، خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوې دي.
نو
وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 15 میلیون روپۍ مونږ ته راکړې وې. په هغه هم تصمیم ونیو تر څو چې مونږ د بیځایه شو د پاره رسیدګي وکړای شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده. 15 شپږټیم هم په سیمه کې ګمارلې دي، نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د ظلمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د ظلمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د چاودنې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې چاودنې پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلې، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې له لاستراوړونو ملاتړ کړي. امریکا او اروپای ټولنې تیر ورځ نا وخت په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته په یو غړې اعلان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوړونو ساتل ورته مهم دي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو شلو کلونو د لاستراوړونو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلان کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوړونو ساتل ورته مهم دي. په اعلان کې ویل شوی له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاستراوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاستراوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې چې وي هېڅ ستونزه نه لري. ټول هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت دی، نو په دې باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د سولې پر روان بهیر کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسون مرستيال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په اړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
اونچره کې طالبو در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
حق څه چې طالبان د خزو د حقوقو په اړه مطرح کوي شرطونه او قیدونه لري چې د بشري حقوقو نړیوالو نورمونو سره ټکر لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د سولې له خبرو وروسته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سولې باید د بشري حقوقو پر بنسټ تر سره شي.
سولې باید پر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو د تماس ډلو تیر ورځ ناوخته سره کتلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناسو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړي.
میرمن انوری د دې ناستې پاړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو د خبري اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد اسلام آباد ته د خپل سفر پترس کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د بهیر پاړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن 13 ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل اوس د دې وخت چې د دوه خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو لمخې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له څه مودې وربند وروسته نن بیا د اسرایلو او په غزه کې د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د نخطو ریپورتونه ورکړل شوی په اړه په مخړی نور تفصیل ته په دې ریپورت کې.
د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې ترانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربن رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پاونس په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پاونس دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځ ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو.
دوستانو په همدې سره د دې خپرونې پای ته رسیږو. مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بل خپرونه درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند له رنگونو نه یو بل رنگ راواخلو. په څو شیبو کې به زما بل همکار راشي او هغه به په بل خپرونه کې در سره یو ځای شي.
د ژوند رنگونه.
سلام استانم صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می نکسد الله دای دی من زید رو خلق کلی سودن کین
در تو چ د کوم دکان کی چزه و تناسی و د څنګه دکان دی څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانا او مردانا دواړه چپل خرڅوم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 2014 کې می جوړ کړای دی کال کې، اوس 2021 کال دی، 15 کال سوتیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څاند زخه شوی هم وي.
انشاء الله پرمختګ کړی پلان خو لرو، خو انشاءالله که چیرې وخت
یو شی زه چې وینم هغه دا دی چې مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت کې؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات خرڅېږي.
ښار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوئ د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل. اوس چې دلته وي چې یو نمبر سوګ لنډې درنه یوسی چپل هغه بیا بازار ته چوری کرایه پر راځي او لږ خطر هم لري، لاره کرایه او موټر دغه دلته لنډې راشي کورته یوسی او بیا هلکان سره راولي او اسانتیا یې دغه.
په دې 15 کلونو کې له ورځې نه بلې ته د کاروبار ښه شوی؟
انشاءالله یو څه ښه شوی دی. بالکل.
زده کړې دم کړې دي؟
یې.
څومره؟
تر 12 ټولګي پورې.
ښه. د کورنۍ غړي ټول څومره وي؟
تقریبا 10 کسان.
د ټولو مصرف له همدې دوکانه دي که څوک نور کاروبار
نه دی؟ نه، دومره نه دی، خو نور کاروبار هم.
خپل دې دغه کاروبار انتخاب که کورنۍ هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه ته هم باید کاروبار
نه؟ کورنۍ هم در سره مشوره وکړه، خپل هم در سره کاروبار.
هغه زده کوونکي چې هم زده کړې کوي هم کاروبار کوي فکر کوي دا یو ښه فکر دی، یوه ښه تګلاره ده چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځان او د کورنۍ هم زده کړې وکړي.
بالکل. شاګردان او یا هغه سې نور خلک چې کاروبار نه کوي یا زده کړې وکړي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګو بار جوړ نه شي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره نیت لري؟
انشاءالله راتلونکي کې لرم. خپل حقوق خوند راکوي او کمپیوټر ساينس نور بایم.
د همدغه دوکان نه بیا هغه مطالعې لپاره چې کوم وخت درته پیدا کیږي هغه پیدا کولی شي؟
هو، چې څوک وینه بیا بس کتاب راواخلو. تاسو وینه دلته هم شته کتابونه رسوم دا مطالعه کوو.
انګلیسی چیرته لولې؟ ښار کې. دوکان کې بل څه کوم در سره وي؟
ورور مشته.
نو ډېره زیاته مننه. اخیری پوښتنه به دا ولرم چې دغه شیان تاسو خپل چیرته
اخدا؟ خو دې کابل نه راځي دلته، موږ کله دې کابل نه تور شي موږ واخلو، کله دلته دې کابل نه غټ غټ ګودامونه دي هغه نه اخلو.
اینې ګټه پکې شته
تر بل
شته. ژوند مو ور سره جوړ دی. ډېره زیاته مننه.
مننه لتا.